السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره. د دې ترڅنګ 2:19 پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا په لور هم لرو. خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه زمونږ د همکار مجید بابر نه اوري.
امریکا وایي چې ممکنه ده د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ستنېدو لپاره ورکړل شوي وروستۍ نېټه نور هم وغځوي. پښتون ژغورني غورځنګ د علي وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهره کړې. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ سیالۍ نن درېیمه ورځ ده. امریکا وایي چې ممکنه ده د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو لپاره ورکړل شوې وروستۍ نېټه نور هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو نه پس نن د اګست په 23 هم د کابل په هوایي ډګر په لسګونو زره کسان د افغانستان نه د وتلو لپاره په هڅو کې دي. واشنګټن د افغانانو د انخلا لپاره اوس د امریکایي شخصي هوایي شرکتونو نه هم د مرستو غوښتنه کړې. بلخوا د جرمني امنیتي ځواکونو په یو بیان کې ویلي چې نن د اګست په 23 د کابل د هوایي ډګر شمالي دروازې سره په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژلای شوی او درې نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د جرمني ځواکونو لخوا په ټوټر پاڼه خپور شوی بیان کې ویلی شوی چې د دې ناتار ډزو تبادله د جرمن او امریکایي ځواکونو او افغان ساتونکو ترمنځ شوی. خو دا نه ده په ډاګه شوی چې دغه وژل شوی افغان ساتونکی آیا هغه طالب وسلوالو چې د هوایي ډګر د ساتنې لپاره ګمارل شوی و. واشنگټن د کابل هوایي ډګر شاوخوا د طالبانو د مخالف اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د ممکنه خطر په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په خبرو کې د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جک سولیوان ویلي چې دا ګواښونه ریښتونی او سخت دي. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی پر طالبانو نړیوالو غږ کړی چې یقیني دي کړی چې افغانستان به بیا د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلیږي. د سازمان د اګست په 23 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سوله ییزو هڅو د ملاتړ لپاره به افغانستان ته یو پلاوی لیږي. خو د دې سفر وخت نه دی یاد شوی. د 50 اسلامي هیوادونو د سازمان د اګست په 23 په سعودي کې د افغانستان په اړه تر یوې ځانګړي غونډې وروسته زیاته کړه چې په راتلونکو افغان مشرانو غږ کوي چې ترهګرې ډلې باید پر افغان خوره پښو ټینګولو ته پرېنږدي او افغانان دې پر یو ټول شموله حکومت راضي شي. د سازمان په افغانستان کې د بې ځایه شوو خلکو او خوړو پر کمی هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مرستندویه هیوادونو او ادارو سره به په دې اړه خبرې وکړي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نن غرمه د نامعلومو وسلوالو لخوا میرلیکي یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلی شوی خو او برید کوونکي تښتېدلي. د دوی په وینا نامعلومو وسلوالو میرلیکي د حسوخیلو اوسیدونکي فضل الرحمن باندې ډزې وکړې او په موقع ووجو حمله کوونکي وتښتېدل. د میرلي پولیسو تاڼې او چارواکي د نومنه خوضلو په شرط مشالې لوته وویل چې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه جوړه شوې او پلټنې روانې دي. په 13 ساعتونو کې میرلیکي دغه دویم هدفي وژنه ده. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور خبریالانو ته ویلي ول چې د هدفي بریدونو پلټنې روانې دي. تیر کال د غلطا شپږ سلویخ هدفي بریدونه رپورټ شوي دي. تر دا مهال د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. پښتون ژغورني غورځنګ په کراچۍ کې مظاهره کړې او له حکومت یې د خپل یو مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر خوشي کولو غوښتنه کړې. د اګست په 23 دې مظاهره کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر نور الله ترین وویل چې علي وزیر د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو د پښتنو د حقونو خبره کړې نو ځکه باید په جیل کې ونه ساتل شي.
علی وزیر په پارلمنت کې د جمهوریت خبره کوله، د پارلمنت په بالادستی خبره کوله. علی وزیر د کراچۍ په جلسه کې ویل چې د سردار عارف وزیر شهید قاتلان گرفتار کا، چې د خلک مرد شهیدانو قاتلان گرفتار کا، د ارمان شهید قاتلان گرفتار کا.
علي وزیر د 2000 کال په دسمبر کې نیول شوی و پر هغه تور پورې شوی چې د خلکو راپارولو لپاره د پاکستاني ریاست په خلاف تقریرونه کړي خو نوموړي او وکیل یې دا ردوي. او وروستۍ خبر دا چې د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ سیالۍ نن درېیمه ورځ ده. په کینګسټن کې روان د دې میچ په لومړۍ پاڼه کې پاکستان 302 منډې جوړې کړي. تر ټولو ډېرې منډې فواد عالم کړي چې 1/24 دي. په ځواب کې ویسټ انډیز تر اوسه یو کم سلویخ رنگونه کری و دری لوبغاری اوٹ شوی دی. تر دی مخی لومړی ټیسټ میچ ویسٹ انڈیز گتلی و. دو مشال دی خبرونو پای.
خبرنم د مجید بابر ناوړې د لوریدونکو ورزو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته په کابل کې په زرګونو افغانان بهر ته د تک په هیله حامد کرزی نړیوال هوایی میدان ته ورغلی دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو د خپلو وګړو تر څنګ هغه افغانان اوباسي چې د دوی سره په مستقیمه او یا هم د دوی لخوا تمویل شوو دفترونو کې په تیرو شلو کلونو کې کار کړی وي. د امنیت ساتنې او د خلکو د ویستلو چارې پر مخ وړونکي بهرنیان وایي کوشش کوي چې دا بهیر ګړندی کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسې مسؤل جنرال ټایلر تیره شپه په یو خبري ناسته کې وویل زرګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي. د وی شاوخوا 5800 امریکایي سرتیري د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د خوندیتوب سخت کار کوي او همدارس یو شمېر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کېدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوي دي.
ښاغلی ټایلر وویل د هوایی ډګر د بهر مسؤلیت د طالبانو په لاس کې دی چې هلته وضعیت د اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ په یو ټویټ کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3800 کسان د شپږو پوځي پروازونو او 2 چارتر پروازونو په وسیله د حامد کرزی له نړیوال هوایی ډګر څخه ویستي دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د یوې حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو خو چون هلته ازدحام ډېر ده، هلته امریکایان خلک تشویقي دې ته سره راسي، دغه ټول شیان سره باعثي وي ستونزه لا حل نه سي او لا پاتې وي. اوس فیصله دا کړې چې میدان ته څوک پرېښودل کېږي نه، ورتلونکې لاره بنده ده او که څوک بیرته دې خارجي د دغه لپاره زمينه سته.
د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر ته شاوخوا ډیری هغه کسان ټول شوي چې په لاس کې اسناد نشته، ان تر دې چې ځینو یې د برق بیل، د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه له ځان سره وړي تر څو له افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شو چې تېره اونۍ کابل طالبانو ونیوه او ډیریو خلکو له افغانستانه د وتلو په نیت د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر ته مخه کړه. له دې سره هممهاله بیشته ډیر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګونې له وجې نشي کولای هوایی ډګر ته دننه شي.
د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی وای افغانستان باید بیرته ترګرو په سالی بدل نشي. دوی په پرونی غونډه کې پر دې خبرې ترغرستو ټینګار وکړ چې طالبانو د افغانستان د حکومت کنټرول په لاس کې اغستې. کله چې طالبانو په 1996 کال کې په افغانستان کې حکومت جوړ کړی و، نو د القاعده ترګرې ډلې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکړی و او ویل کېږي چې دا غرستو بیا په امریکا د ستمبر 11 بریدونه وشو او په 2001 کال کې د طالبانو رژیم ړنګ شو. طالبانو په تیرو څو میاشتو کې ویلي چې دا سلبا د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې نړیوالو تراګرو ته ځای نه وي. تفصیل احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په افغانستان کې د رامنځته شوي کړکېچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکي مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پښو د ایښودلو ځای ومومي. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحدو ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه، چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشري کړکېچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراز پر خپلو غړو، اړوندو اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې دا سازمان پر روان کړکېچن حالت کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوید اوایسی نه چې ډیر خلک بیزایه شوی دی افغانستان کې دوی سره باید مرستې وشي. دوامه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستانه ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکېچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدراز په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي.
درنا پلور
او دی کی کوم دی پرندی سکولونو تازه ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول کی کوم دی هغه ډیر کم دی.
سې د ټوپا نه چې موږ ویری موږ چې نه خیره باندې ولنل ویږي
په کار دی چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټنس سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا له حکومته غوښتنه کړې چې د دوی مشر په پارلیمان کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر دې زر تر زره خوشې کړل شي. دوی دا غوښتنه پرون په کراچۍ کې په مظاهره کې وکړه او زیاته کړه چې علي وزیر خوشې نه شو نو دوی به مظاهرې پراخې کړي. علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د راپارولو په تور له تیرو اتو میاشتو راهیسې په زندان کې دی. دغه وکیل په نوموړي تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې اورو.
پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر او د یاد غورځنګ نیولې شوی نورو غړو د خوشی کېدو لپاره د اگست په 28 د کراچۍ پریس کلب مخته یو غټه احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پی ټی ایم سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او په سلګونو نورو خلکو هم ګډون وکړو. دغه غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي نور الله ترین وویل
علي وزیر سید پارلیمنت ممبر دی، علي وزیر په پارلیمنت کې د عین او د قانون خبره کوله، علي وزیر په پارلیمنت کې د جمهوریت
پنڈتا د پی ٹی ایم د کراچی یو بلغڑی روید اللہ اویل چې علی وزیر د تیرو اتو میاشتو راهیسې د کراچی په زندان کې دی، ریاست علی وزیر مجبوره کوي چې هغه د خپلې خبرینا پشا کړي.
ډیر سره نور هم ډیر کسان په دغه مقدمه کې گرفتار وو چې هغه خوشی شول په ضمانت باندې، خو علی وزیر تر اوسه پورې هم گرفتار دی. نو مطلب دا دی چې کچرته یو قانوني خبره وای په قانون په طریقې باندې دا د علي وزیر گرفتاری شوی وای نو وسط د نور ملګرو سره د دم ضمانت شوی وو په ضمانتي طریقه باندې مرخص شوی وو، خو دې تر اوسه پورې په جیل کې دی او دا نور ملګری په ضمانت باندې راخوشي شون. دې مطلب دا دی چې دوی دا غیر قانوني اور باندې گرفتار کړي دي او دوی دا غواړي چې د دنه خپل چې کم معافي وغواړي او یا معافي ته مجبور کی او یا دې دا خبره نو رسو کی چې کم خبره باندې لګیا دي او دا عوام د حقوقو غوښتنه کوي.
احتجاجي غونډې ته د کراچۍ د پی ټی ایم غړي محمد شیر مسید، محمد الله سره د پښتون خوا ملي عوامي ګوند د کراچي غړو هم ویناګانې وکړي او د علي وزیر د خوشېدو غوښتنې وکړي. لدی وړاندې د جنوبي وزیرستان واڼه په سلګونو اوسیدونکو د اګست په 14 د خپل قامي اسمبلی د استازي علي وزیر د خوشې کېدو لپاره هم احتجاجي مظاهره کړې وه او ویلي وو کالي وزیر خوشې نه شو نو د اګست په 28 به اسلام آباد ته یو غټ احتجاجي لارون کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ تیر کال د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د پی ټی ایم مشر منظور پشتین، محسن داوړ، علي وزیر او نورو هم ویناګانې او د جلسی یو ورځ وروسته بیا په 10 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړی وه او بیا د مقدمه وروسته علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې وو او بیا یې علي وزیر کراچۍ ته استولې وو. پولیس پکې داوه لري چې علي وزیر د کراچۍ په سوراب بورډ کې جلسه کې د ریاست خلاف ویناګانې کړي، خو پی ټی ایم دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې دوی د پرامن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د شمالي وزیرستان سوداګرو ویلي چې په غلام خان بندر له افغانستان سره تجارتي مالونو انتقالولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی دا هم ویلي چې افغانستان څخه مالوړونکي ګاډي لا هم نه پرېښودل کېږي چې میرامشاه بنو یا نورو سیمو ته مالونه ورسوي. دا ګاډي په غلام خان ټرمینل کې خالي کېږي، مالونه ترې پاکستاني ګاډو ته وړل شي چې له وجې په ټرمینل کې د ګاډو ګړه جوړه شوې ده. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې په غلام خان بندر کې افغانستان سره تجارتي مالونو انتقالولو کې لستونز سره مخ دي. د دوی په وینا افغانستان څخه مال راوړونکي ګاډي لا هم نه پرېښودل کیږي چې میرامشاه بنو او یا نورو سیمو ته راشي. په غلام خان ټرمینل کې خالي کیږي، مالونه ترې نورو ګاډو ته اړول شي چې له وجې یې په ټرمینل کې د ګاډو رش جوړ شوی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان سره تجارت ورځ تر بله زیاتیږي، سو په غلام خان بندر ټرمینل کې ستونزې ختم شي، څلور ویشت ساعته تجارت وي. افغانستان څخه مال راوړونکي ګاډي د غلام خان نه دیخوا منډیو ته پرېښودل شي.
مشتر حکومت دا مهرباني وکړو چې څرنګه په تورخم باندې روډ پاس ګاډي ته اجازات ته چې د غاس مشتا باندې راسه پر روډ پاس ګاډي ته اجازات ملاو شي. کوم افغاني کاغذ دی ور سره هغه ګاډي ته دی نو وزیرستان خجیره چک پوسټ پر اجازات ملاو شي. میش بارډر چې کوم دا ایسټرانزیټ ته چې چوبیس ګنټه کولاو شي د لوډ ګاډي د پر اوډر ور سره کلینډر ادو چې چکیما طریقہ باندې تورخم بارډر چالیږي چې هغه طریقہ ترتیب به مشتر.
د شمالي وزیرستان یو بل تاجر قمر زمان وای چې لا هم تجارت پراخ شوی نه دی. د ترانزیت کې دو سره اوس نور هم سیوا کیږي، خو لا اوس نه په ټرمینل کې د ګاډو ګڼه ګوڼه ده چې مالونه یې د ځنډ ښکار دي.
افسوس خبره ده چې د پاکستان حکومت افغاني ګاډي ته صرف د شمالي وزیرستان د حدود پیرا د تاګ او تاګ اجازات نه ورکوي چې په وجه باندې په ټرمینل شي د ګاډي ځین نه کیږي. میزه دا مطالبه کوي حکومت نه چې دا مسله د فوري تور باندې حل کو. بل د غروډ د باندې نه د غلام خان پیرا سنگل دی چې دا ډبل کو او ویزه سیستم به حل کو او تاجرون ته په شناخت کارت باندې یا په مخصوص کارت افغانستان
ته کلام و چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې غلام خان بندر اوس ترانزیت شوی، بنو غلام خان سړک هم دې لپاره دورو یا منظوري شوی. په ټرمینل کې د ستونزو کمولو لپاره لګیا دي، ضربا د تجارت په مخه کې خنډونو کې کمی راشي. غلام خان بندر 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو راهسې تړل شوی و چې 2013 کال نه بیرته خلاص شوی، خو تاجران وایي چې لا هم په مخصوص تجارت کیږي او د ترانزیت ټریډ لپاره چې کم سهولتونه وي هغه لا نه دي برابر شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د میثاق پاکستان په نوم یو موافقه برابروي چې د اتحاد د مشرانو په وینا په کې به د ولس ټولې ستونزې په پام کې نیول کیږي. دا چې پی ډی ایم د دې نوې موافقې په نتیجه کې څه ترلاسه کول غواړي او په 2006 کال کې شوي د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د میثاق جمهوریت په نوم موافقه څومره کامیابه وه. منور شاه په دې اړه د سیاسي چارو شنونکو او ځینو سیاستوالانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ وای د چارټر اف پاکستان یا میثاق پاکستان په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو غونډه کې بعد اتحاد مشرانو ته د منځوري لپاره وړاندې کولې شي. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم جنرل سیکرټری او د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شاهد خاقان عباسی د اگست په 28 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د میثاق پاکستان په نوم د موافقه کې بعد بلس ټول ستونزې په پام کې نیول کیږي. د سیاسي چارو سیړونکو قریش خټک د اگست په 28 مشال جوړ ته وویل چې د په اند پی ڈی ایم ولسی ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
د پی ڈی ایم چې کوم موجوده قیادت ته وی صرف شپ شپ کوي شپتالو نه شي ویلې او کدی هر څه ډیمانډونو کې خو د اپوزیشن نورې پارټیانو چې دوی ته د شک په سترګه باندې ګوري دا به کامیاب نه شي. کوستا سو ګوري چې سیویلین باندې د ستې لپاره یا سیویلین حکمرانې لپاره چې دغه کوم مهم شروع کړو هغه وزنه وسه پی ڈی ایم نم ناراضي نو.
قریش خټک زیاته کړه چې د پی ڈی ایم نه د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د وټلو ورسته د اتحاد کمزورې شوې ده. دا چې آیا پاکستان جمهوری غورځنګ ولسی ملاتړ له لاسه ورکړي او د میثاق پاکستان په ترڅ کې دغه ملاتړ ترلاسه کول غواړي او کڅنګه په دې اتحاد کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر صدیق الفاروق یې په اړه وای د پی ڈی ایم ولسی ملاتړ د وړاندې نه هم زیات شوه خو دا نوې موافقه به د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ همکاري لا نوره پیاوړې کړي.
پی ڈی ایم عوامي سپورټ
پی ڈی ایم به عوامی ملاتړ له لاسه ورکړی وی خو که د وزیر اعظم عمران خان حکومت د عوامو ستونزې حل کړی وی. تاسو ګرانۍ ته وګورئ، تاسو بیروزګارۍ ته وګورئ، د امن او امان حالت وګورئ، اقتصاد او پالمی سیاست کې د ملک حال څومره ښکته لاړ. بلخوا پی ڈی ایم د ولس سره ولاړ دی او دغه ټولې مسلې راپورته کوي او د حل غوښتنه یې کوي. باقي دا اتحاد اوس هم مضبوط دی او په آینده کې ورسره یو ځل بیا د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ د یو ځای کېدو امکان شته چې لا نور به هم مضبوط شي.
داراز په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر عبدالروف وای چې په 2008 کال کې شوې د میثاق جمهوریت په نوم موافقې هم د پاکستان جمهوری نظام ته ډېره وده رسولې او هیله ده چې میثاق پاکستان به هم د جمهوریت او ولس په ګټه وي.
زما په خیال باندې چارټر اف ډیموکراسي چې شوې ده نو یو تنور د پیپلز پارټي حکومت پوره کړ او بیا ورپسې مسلم لیگ هم خپل حکومت پوره کړ. نو زما په خیال باندې دا چارټر اف پاکستان چې کوم نوم یادی د پاکستان د پاکستان د خلکو د دې کامیابی هم پدې کې ده چې دلته سونه ځمکه باندې موجود حقیقتونه دي د هغې په رڼا کې دلته کې په خپل منځ کې خبره وشي دا غي نه پسته پس خبرو باندې اتفاق وشي نو په دې کې د دونو د دې ټول په دې کې فائدہ ده.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د 2006 کال په ستمبر کې جوړ شوی او تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو لاله جوړ شوی او دوی ختمول غواړي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن یاد انتخابات شفاف بولي او وزیر اعظم عمران خان وایي چې پی ڈی ایم خپل مشران د احتساب نه بچ کول غواړي خو بریالي بنشي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ دانی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شروع پورس په یوانیما، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا چارواکی وای په پیښور کې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا سي د ویکسینو لګولو بهیر پیل کړی دی. د چارواکو په خبره د کورونا وایرس د نوې بڑی ډلټا په تیزی سره د خورېدو وروسته یې په ځینو سیمو کې سکولونه تړلي او په نهو ضلعو کې بندیزونه هم اعلان کړي دي. تفصیل د شبیر احمدجان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا حکومت د پریکړه تر مخه د پیښور په شمول د صوبې غټو خارونو کې چرته چې ویکسین لګونکو شرحه کمه ده، هلته به د صحت محکمې اهلکاران کور په کور ګرځي او خلکو ته به د کرونا ضد ویکسین لګوي. پیښور کې کور په کور د ویکسین ورکولو عمل د اګست د 28 نیټې نه پیل شوی دی. ډاکټر اکرام الله خان چې خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا لپاره حکومتي ویان دی، وایي چې دغه پریکړه د NCOC یا د کرونا وبا لپاره د سر مرکزي ادارې د احکاماتو په رڼا کې شوې ده.
یو سی فیصله و چې یار تاسو دا چې کوم زموږ غټ خارونه دي په دې کې تاسو خپل ویکسینیشن شرح چې دی هغه 40% نه واړوي په دې اګست کې. وایي چې زموږ پیښور دی، مردان دی، سوات دی، حیدرآباد دی، عمان سیرا ده، په دې نورو ډسټرکو کې مو دغه چې مونږ په ډی ای خان کې په کرک کې کوهاټ کې او داسې نورو ډېرو ډسټرکو کې چې کوم زموږ غټې ډسټرکټ دي کوه بنو دي، نو آی کې مونږ دا د هغو سواد دی کې چې مونږ خپل ټیمونه آوټریچ ټیمونه کور په کور ټیمونه ولېږو او هغه لاړ شو دغه روان دي. الحمدللہ کوم کورم تقریبا 170,000 کور ویکسینیشن کړی دی، نو کور په کور به ټیمونه دي او ویکسینیشن به کینو دي سره زیات شي.
دغه علاوه ټول زلو ته په سخته هدایت شوی چې د روان میاشتې اخیره نیټه یعنی 30 اگست پورې تر 30% آبادی ته ویکسین ولګوي. غنی د موبایل سیم کارډونه او د شناخت کارډونو د بندولو په شمول سخت قانونه به پورته کول شي.
یو ځکه چې د کیسونو تعداد زیات شي نو موږ به دغه ایډیا لاک ډاون کوو، هغه ځکه چې خلک 100% ویکسینیشن
حیات آباد میڈیکل لختون پیښور کے دزوانان و ڈاکٹرانو ویان چھ کرونا وارڈن کے دندے ہم کوی. ڈاکٹر واحد وزیر وائی چھ باید حکومت دا ویکسین لگول لپارا سخت نہ سخت کامن پور تکلی
خود دا کور پا کور کاری فروکا دا ایم خوک لو جلگ نورم زیاد کی تول زلو تے ورسا بی او بل سیم کارڈ بلندول شنختی بندول دادم بلکل پکاری چھ دا سیم وشی ادھگی نلوا سوشل میڈیا کمپین نن سبا هر چا پلاس کې موبایل دی، فیس بک آی ڈی د هر چا شته، سوشل میډیا کمپین ډېر امپورټنټ دی. په جماعتونو کې اعلان شو، په سکول کې اعلان شو، لکه څنګه پولیو باندې کې دوی کمشنر، ډیپټی کمشنر، اسسټنټ کمشنر د کوم مولایان صاحبان دي، سکول ټیچران دي، دا ټول پکې انوال کې دغه لګ په مشره باندې اثر وی.
په پاکستان کې د کلورمې سپې ورستو حکومت د کرونا وایرس پیښو کې زیاتوالي لکبله د صوبې په نهو ضلعو کې د 28 اگست نه د بندیزونو لګولو پریکړه هم کړې ده چې تر مخه به کاروباری هلې ځلې د شپې د 8 بجو نه پس بندې وي او په هفته کې به 2 ورځې د روزګار چوټي وي. د سورلو په ګاډو کې به په احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل کولی شي او سرکاري دفترو کې به حاضري هم 50% وي. د صوبې حکومت لخوا دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د صوبې په کچه د کرونا وایرس مثبت پیښو شرح 6.5% او ټول پاکستان کې 9% ریکارډ شوې ده. تیر یو شواروز کې دغه رن نه ټول پاکستان کې 4 اویا تنان مړه شوي او څه کم 4000 ناروغو کې د کرونا وایرس پخلی شوی دی. دغه شان ټول پاکستان کې د اګست 28 نیټې پورې د 30,000 او 900 سیوا کسان دغه وایرس وژلي او 1,100 سیوا یې اغېزمن کړي دي او 1,100 سیوا واپس روغ شوي هم دي. د صحت محکمې تر مخه په پښتونخوا کې د 500,000 سیوا خلکو ته د کرونا وایرس د ویکسین وړومبی خوراک او خوشه 1,100,000 تنانو ته مکمل خوراک ورکړل شوی دی او د دوی هدف په ټوله صوبه کې 1,90,000 خلک دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په خبر کې د مسبخین ادونی مې بجې کېدونکې دي د مجید بابر نه بعد د سات لند خبرونه وورو.
امریکا وایي چې ممکنه ده د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو لپاره ورکړل شوې وروستۍ نیټه نوره هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو نه پس نن د اګست په 23مه هم د کابل په هوایي ډګر په لسګونو زره کسان د افغانستان نه د وتو لپاره په هڅو کې دي. د اسلامي همکاریو سازمان وای سي پر طالبانو نړیوالو غږ کړی چې یقیني دي کړی چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر خوندي ځایونه بدلیږي. د سازمان د اګست په 22مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د سوله ییزو هڅو د ملاتړ لپاره به افغانستان ته یو پلاوی لیږي، خو د دې سفر وخت نه دی یاد شوی. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې نن د اګست په 23مه په میرعلي کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وجلی. پولیسو او ځایي ولس د دغه وجل شوي کس شناخت د هسوخیلو د فلرامان ښودلی دی. د میرعلي د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې د برید نه پس برید کوونکی تښتېدلی. تر دا مهال د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. پښتون ژغورني غورځنګ په کراچۍ کې مظاهره کړې او له حکومت یې د خپل یو مشر او د پارلیمان د غړي علي وزیر خوشي کول غوښتي دي. د اګست په 23مه د مظاهرې کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر نور الله ترین وویل چې علي وزیر د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو د پښتنو د حقونو خبره کړې، نو ځکه باید په جیل کې ونه ساتل شي. په پاکستان کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې له کورونا وایرس 80 کسان مړ شوي دي. په دې سره له دې وبا څخه په پاکستان کې د مړو شو کسانو شمیر 25000 او 3 رسیدلی. د کووېډ 19 وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د اګست په 23مه لیکلي چې په ټول پاکستان کې 1.1 میلیون خلک په کورونا وایرس اخته شوي، خو نږدې 1 میلیون ترې رغېدلي هم دي. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دویم ټیسټ سیالۍ نن دریمه ورځ ده.
لند خبرنم د مجید بابر نواری د لوریدونکو وخت شوه دی. اوستونی سه خبرونه قانوني لارې د خبرونه زم همکار بریوال کاکړ جوړ کړی راځي چورت وښو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لاري پانامه د مشال رادیو اونیز خبرونه اوري. زه بوريوال کاکړ مو د قربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې تر ټولو د ستر یالوی عدالت یعنی سپریم کورټ په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. په خبرونه کې د سپریم کورټ په اړه معلومات درکو او د دې عدالت په اړه د دې پښتنو د جواب لټولو هڅه کوو چې د واک په دایره کې څه شامل دي، صوبائی څنګه هم لري او کنه، آیا هغه هم د مرکزی سپریم کورټ په څیر با اختیار دي او کڅنګه، په سپریم کورټ کې مقدمه څنګه درجیږي، سو موټو اکشن څه توای، آیا د سپریم کورټ تر پریکړه وروسته د اپیل بل لار همستا او کنه. د دې او دې ته د ورته پښتنو جواب اوریدو لپاره د خبرونی تر پای را سره اوسئ. سپریم کورټ لکه څنګه چې له نامه څرګندېږي په یو ملکی تر ټولو ستر عدالت وي. د پاکستان سپریم کورټ د 1955 کال د اساسي قانون یا آئین پر رڼا کې جوړ شوی و. اوسنی سپریم کورټ د هغه فیډرل کورټ ځای نیولی کوم چې په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته رامنځته شوی و. سپریم کورټ په 1955 کال کې تر رامنځته کېدو وروسته لومړی په کراچۍ کې و، بیا لاهور ته یوړل سو او چې کله د 1903 کال آئین منظور سو نو له هغه وروسته بیا په مستقله توګه پلازمینه اسلام آباد ته منتقل کړل سو. د پاکستان سپریم کورټ د هری صوبې په مرکز کې خپل څانګه لري چې د لاهور برانچ، پېښور برانچ، کوټه برانچ او کراچۍ برانچ په نامه یادېږي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې سپریم کورټ ټول 14 ججان لري او هر هغه څوک د سپریم کورټ جج جوړېدای شي چې 15 کاله د های کورټ جج پاتې شوی وي او یا هم تر 15 کالو په های کورټ کې وکالت کړی وي. خو د جج ټاکل کېدو منځوري به ولسمشر له هغه وروسته ورکوي چې جوډیشل کمیشن او پارلماني کمیټه یې وړاندیز وکړي.
اوس پښتنه داده چې د سپریم کورټ په دایره اختیار کې د ملک او ولس کوم معاملات شامل دي. ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای په ملک کې له هر ډول بشری حقوقو د سرغړونې په اړه سپریم کورټ ته رجوع کیدای شي او سپریم کورټ د هغه په اړه د ګام اخیستو پوره پوره واک لري.
دا اوریجنل اختیار سماعت شاور سره چې پاغه کې دا انساني حقوق سرغړونه چې څومره کې سناوي تدیده پر سپریم کورټ کې ځان یو هیومن رائټس سیلم شته چې پاغه کې خلک په خپل ذاتی حیثیت کې یا تر وکیل چې کوم لیټر عمر لګی شي نو بیا په سپریم کورټ سو موټو اکشن واخلي یا مثال په لیټر باندې اکشن واخلي کمپلین سو کور وکی.
پاکستان د آئین لمخی یو وفاقی ملک دی چې په بنیادی توګه هر صوبه د یو وفاقی اکایي حیثیت لري. ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای د وفاق او صوبو ترمنز یا د صوبو په خپل منځ کې رامنځته کیدونکي مسائل هوارول هم د سپریم کورټ په واک کې راځي.
وفاقی حکومت او د صوبې ترمنز کومه لانجه وي کومه کشاله وي یا مثال په کانسټیټیوشنل رائټس د صوبې او د وفاق ترمنز هغه باندې دي ته اختیار حاصل دی او د دې نه علاوه د دوه صوبې ترمنز کې سره وانه د کانفلیکټ دی سره آئینی نقطه ده په هغه باندې بیا دغه ته اختیار سماعت حاصل دی سپریم کورټ ته.
دوویل چې ځینې مقدمه داسې وی چې هغه به خامخا نیغ په نیغه په سپریم کورټ کې داخليږي.
یو چې کوم دا سروسز ټریبیونز دي د سرکاري ملازمینو کم کې سناوي دا هغه اپیل های کورټ نه کېږي دا هغه های کورټ هغه به ډایرکټ شکم دی سپریم کورټ ته کېږي نو دا غا اختیار هم شته ورسره.
لا ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې پوښتل چې په سپریم کورټ کې د مقدمو طریقې کار څه دی. حقیقت وضاحت داسې وکړ
اول د اختیار دادی چې های کورټ یو فیصله وکړي د های کورټ د فیصلې نه یو کس مطمئن نشه سپریم کورټ ته لاړو نو سپریم کورټ ته چې لاړو سپریم کورټ به دا کس اور یو فیصله بګای و دې ته د سپریم کورټ اپیلټ جورسډیکشن وی دا اپیل په سطح باندې چې د کم اختیار دی چې څوک اپیل ورته وکړي د های کورټ د فیصلې نه بعد دا د یو جورسډیکشن شو. دویم جورسډیکشن د درازي د سپریم کورټ اوریجنل جورسډیکشن. اوریجنل جورسډیکشن د پاکستان آئین آرټیکل 185 سب آرټیکل 3 په 185 سب آرټیکل 3 کې دا وایي کچرته د پاکستان په یو کورټ کې هم چرته د انساني حقوق خلاف ورزی شولا او سپریم کورټ په دې باندې قانع شو مطمئن شو کنوینس شو چې دا خلاف آئین کار روان دی خلاف قانون کار روان دی نو دې پخپلا از خود یعنی سو موټو اخستی شي وا یا یو بل کس راغی سپریم کورټ ته درخواست ورکو او ورته وی چې دا یو غیر قانوني عمل روان دی نو په دواړو صورتونو کې د اوریجنل جورسډیکشن کې سپریم کورټ اکشن اخستی شي.
ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای د ملک سپریم کورټ دا اختیار هم لري چې د جدي وفاقي او یا هم صوبایي مسایلو په لړ کې د حکومت رهنمایي وکړي.
د سپریم کورټ سره یو بل د ایڈوایزری جورسډیکشن هم شته سره چې مطلب حکومت ته مشوره ورکړي کچرته لکه مثال زموږ سره یو ژوندۍ مثال د تیر شوي چیف جسټس په وخت کې چې کله د آرمی چیف چې و باج وا د دې د ایکسټینشن خبره رااله نو هغه چیف جسټس مشوره ورکړه چې موږ سره په موقع داسې قانون شته نه چې مونږ یو آرمی چیف ته ایکسټینشن ورکو لہذا هغه مشوره یې حکومت تاسو پارلیمنٹ کے قانون سازی ہو کئی چھ بیا مونگ پیسا خبر و مخت روانہ کو البتہ زما سرا دس قانون نشتنو حکومت تا اکثر ٹیم کے سپریم کورٹ چھ کم دا سے قانونی پیچیدگیانی وی بغیر کے مشورہ مرکا والے شی.
سپریم کورٹ تا زیادتر وقت هغه مقدمی زی چھ پا ہائی کورٹ کی فیصلہ سوی وی او بیا پکی او فریق مطمئن نوی. ایڈوکیٹ حبیب اللہ ناصر وائی خلق نیغ پا نیغا پا سپریم کورٹ کی ہم مقدمہ کولائی سی
اغه فرایم کې یو آرټیکل دا آرټیکل 184 یو سلسله راته سپلس 3 دا سیکم آرټیکل دا یو عام پاکستان شهري ته دا اختیار وکړي چې د اول مخامخ راتلونکي چې سپریم کورټ ته کده ته په بنیادي حقوق سره د متلکه یو پنځه معاملات نو دی ډایرکټ ته سپریم کورټ او یو بل د غم د غر مش وایس پبلک انټرست کریټیکیشن یعنی د ولسی امیت څخه کم کارونه دي په هغه معاملاتو کې هم هر پاکستاني شهري ته د اختیار نشته ډایرکټ سپریم کورټ ته ولاړ شي او سپریم کورټ څخه خپل د ادرس وي.
وخت نا وخت خبرونه مخې ته راځي چې سپریم کورټ پر یو مسله از خود اقدام وکړ یا سو موټو نوټس یې واخیست. له ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې د سو موټو نوټس تشریح وپوښتله. هغه وویل
عدالت خپل د اختیار ده چې دوی ویني په وطن کې یا په یو محکمه کې یا له یو فرد سره یا له یو ادارې سره چې هغه د قانون خلاف ورزي کوي یا د عین خلاف ورزي کوي، نو دا عدالت سره خپل د اختیار ده چې د هغې خلاف یو قدم واخلي او په هغه باندې هغه سزا ته یا جزا ته هغه معامله ورسوي. بیا په دې باندې په پاکستان کې دننه بېخي ډېر بیس مباحثه وسوه او بین الاقوامي تورم دا یو سوال ده چې عدالتو ته یا په د موجوده جمهوري نظامو کې یا کوم څه موجوده نن یو باید نظام په دنیا کې په ټولو کې په دا نظام کې دننه عدالت آیا باید دا اختیار ولري که نه ولري؟ نو په ډېرو ملکو کې له عدالتو سره له سپریم کورټ سره دا اختیارات سره لکه اوس موږ په انډیا سایه ملک انډیا کې له هغه باندې دا بیا سوي ده هغه هم سپریم کورټ سو موټو اختیارات لري او ډېر
ایڈوکیٹ ہدایت وزیر د سو موٹو نوٹس یو څنور وضاحت کوي.
سو موٹو ایکشن دیتا وای چې سپریم کورٹ چوینی چې ملک دننا د آئینی حقوق یا د بنیادی انسانی حقوق په سنا سره شکل کې سرغړاونه وشي، نو سپریم کورٹ دا حق لري چې په هغه مسله کې دغه مسله پښتنه وکي او په مسله کې چې کم کم پارټیانې وي یا کم سرکاري یا غیر سرکاري خلک پکې ملوث وي هغه ته نوټس وکي او سپریم کورٹ ته جواب ورکړي چې دا خبره په کم انداز شوی ده، د مسلې حل څنګه دی او دا مسله د کم ځای نه را شروع شوی ده. نو دا سپریم کورټ د غشتا یا انتظامیا چې کومه ده داسې یو عمل وکړي چې هغه انتظامیا د هغې قانوني جواز نه لري، نو سپریم کورټ سو موټو چې کوم دی اکشن اخیستی شي په دې په خپل هغه باندې اختیار شته ورسره.
د پاکستان سپریم کورټ د هرې صوبې په مرکز کې خپله څانګه لري. لا ایڈوکیٹ ساجد ترین څخه مې پوښتل چې آیا د سپریم کورٹ څنګ هم د مرکزی سپریم کورٹ په څیر واک لري او که څنګه؟ هغه وویل
یقینا ځلې دغه چې دغه سپریم کورٹ چې هغه پاکستان کې ټول لوړ عدلیه کې ورته ویل کېږي د های کورٹ هغه ټول کیسونه چې دلته اوریدل شوي نو د هغې خلاف چې یو پارټي هر یو شعري چې دی د ولس یو غړی چې دی هغه تلی سي چې هغه د های کورټ د فیصلې خلاف هلته اپیل وکړي. سپریم کورټ لامحدود اختیارات دي په ټول ملک کې هغه اپلیکیبل دي د ټول نورې ادارې چې دي هغه د دې ماتحت ادارې دي.
ایڈوکیٹ ہدایت وزیر وای په مجموعی توګه په پاکستان کې پر یو مسله د پریکړې ورستۍ واک له سپریم کورټ سره دی او له هغه وروسته بل ځای د مقدمه کولو لار نشته.
دریم چې کوم پاور دی د سپریم کورټ هغه د اخرانی د اپیل اخرانی سټیج د سپریم کورټ سره دی، هغه کا فوجداری دی کا دیوانی دی چې هغه څومره مسلې تر های کورټ نه راشي نو بیا سپریم کورټ یا اخري اپیلټ جورسډیکشن د سپریم کورټ ته.
ایڈوکیټ رحیم وزیر وای چې که څه هم تر سپریم کورټ پورته د اپیل یا خواست بل عدالت نشته، خو په همدی عدالت کې که یو څوک له پریکړې مطمئن نه وي نو د نظرسانۍ درخواست کولای شي.
سپریم کورٹ چې کومه فیصله وکړي سپریم کورٹ اپیکس کورٹ دی ملک دا اخیری عدالت وی کنه دا د فیصله چې کومه دا په دې باندې بیا پرته ویلی شي فل سټاپ ولایږي. البته د سپریم کورٹ هم د فیصلې خلاف هغه سپریم کورٹ کې دننه ستا سره د ریویژن کریمینل کیس چې پکې کریمینل ریویژن ته فایل کولای شي، سیول کیسز یې پکې ته ریویو پیټیشن فایل کولای شي. په دې ریویو او ریویژن کې ډېر کم چانسز وي چې مطلب البته اوریدی شي دا فیصله چیلنج کیدی شي. په ریویو او په ریویژن کې سپریم کورټ دا یو اختیار شته.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې تر ټولو د لوی عدالت یا سپریم کورټ د دایره اختیار په اړه د قانون پوهانو څرګندونه واوریدې. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې قانوني موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاثور اس وقت شبدی دونیز خپرون درنا پلور پننن خپرون کی د شمالی وزیرستان پا میرام شاہ کی د جنکو د ہائی سکول د بیرتا فالیدو پاڑا خبری شبدی رازیچ دا خپرون وارو اور دن کو درنا پلورخ پرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه د اگست په 13مه د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې د جنکو های سکول شاوخوا ډیر لس کال وروسته بیرته خلاص شو چې په د سیمه خلکو د خوشاله سرګندونه کړی دا اور دن کو پروانه خبرونه کې ام په دې موضوع خبرې کو د شمالی وزیرستان د تعلیم محکمې مرستیال مشرف فداجان مشال ریډیو تا ویلي چې په خاص میرام شاه کې د جنکو د های سکول په 2003 کال کې وسلوالو الوسولې وو او لاغې وروسته تر اوسه به د سیمې جنکې سیول کالونۍ ته د زده کړو لپاره تللي چې ورته به ډېره ګرانه وه.
دا 2008 کې تقریبا وران شو او 2015 کې د لردزنا بعد یې جوړ شو نو اوس مطلب اوس پر مسلمان نه کړلې د سو جهاد ته بنا باندې اوس هم ته د پرایمري سیکشن یې کوم دی لکه هغه اوس ته دی د چا نه ته دی تقریبا 250 کې دا کوټه چې نه دی پته او دا نو هغه ته کې چې څنګه نه تاسو شروع شوی دی او استادان یې دا تم تقریبا 4-5 کسان یې هغه ته دی سره د تاسو
فدا جان دا هم ویل چې په سکول کې د میډل او های کلاسونو زده کړې به په راتلونکو یو دوه میاشتو کې پیل شي. د میرام شاه ځنو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې سکول په خلاصېدو ډېر خوشاله دي او اوس به د سیمې جنکې نورې له تعلیمه نه پاتې کیږي.
مشکلات د تکلیفې نه چې د کنټریا ته تلل
ڈپٹی کمشنر میران شاہ دے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جدون صاحب اسد مما صاحب بے حد مشکوری ریکویسٹ دینا چ میڈل ایسا دیگه سارا سارا کلاوشه
د شمالی وزیرستان د تعلیم محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا مهال په دې سلسله کې د جنکو ټول 3 اویا سکولونه دي. خو د پاکستان ځینې رسنۍ د چارواکو په حواله وایي چې په شمالی وزیرستان کې د جنکو او د لکانو 900 زیات سرکاري سکولونه دي چې پکې شاوخوا 80,000 زده کوونکي دي. په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیم مبارزه بشرا محسود بیا وایي چې په شمالی وزیرستان کې د نامنه پوځي عملیاتو د خلکو کډه کېدو له وجې د جنکو تعلیم متاثره شوې ده. هغه زیاته کړه باید د دې سیمې خلکو ته د تعلیم موقع برابر کړل شي.
تعلیم د څه دې چا په یو رڼا ده او ظاهر خبره ده چې نو په ته پر رڼا ډیره ضروری ده. نو په وزیرستان کې پکې ته وایم چې تاسو ماشل چې نه کوي ډیره تکړه او ټیلنټډ چې نه کوي دي ما مسله ده چې تاسو مو کې نشته دوی ته څه نه دی ملو او چې دا کوم سکولونه خلاو شول نه دا ډیر خو اقدام شوی دی. هلته حالات چې کوم تیر شول کنه لکه هغه نه ټول خلک متاثر شو. خو زه وایم چې خاص کوم له جینې کې ډیر متاثر شوی بدای په دې باندې چې کله خپل کلی نه لاړلې نو دوی ته هاسټل کې د رهایش مسله وا اجازه پرورتن نه وو. آؤٹ آف سیٹی لکه سبق د پاره تلو اجازه پر نه وو. بیا په خرچې دومره سیوا وي چې دوی بل شو خو کله یې وجه باندې تعلیم ریشو مزید اچیوا یې نه هم ډېر لاندې لاړه.
په شمالی وزیرستان کې خبریال صفدر داوړ وایي چې د میرام شاه د جنکو د های سکول په سیمه کې یوازنی های سکول وو. خو د دې د ړنګېدو له وجې د ګڼو جنکو تعلیم ته زیان رسېدلی دی. هغه زیاته کړه چې حکومت باید په بیړنۍ توګه په دې سکول کې د میډل او های کلاسونه پیل کړي.
څنګه قبایلي مشر کې مونږ ته وګورو خان د نارینو تعلیم او بیا خاص کر زنانو تعلیم چې خو بالکل پنیشت برابر وو ایک ادو کا سکولونا چې وو کلا طالبانایزیشن راولو نه نه لیو نه پس حالات بدل شول نو 1500 نه زیات سکولونا دغه په بمونو ورسېدل یا بند شول یا تباه شول نو چې کوم بچانو سکولونو کې داخلو عام به تعلیم استشول په زرونو په لکونو ته د اتصال پورا دینار تو زیستان ډیر غټ آبادی دی کتا سو سوچو کې دا کې مین سب ډیویژن میرانشا دی هډ کوارټر دی نو میرانشا کې صرف دا یو های سکول جنا کې دی پارا چې د تا باد لره لره ایریاز نه جنا کې راتلی چون کې نورو علاقو کې نس دی یا کو کې پرایمری سکول نه او میډل سکول نه شته دی خدا های سکول چې کم دی دا یو واحد سکول و
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې د وسلوالو پر ضد د سربې اسب په نامه پوځي عملیات پیل شول. امریکا غږ ریډیو د تیر کال د اگست په 15 په یو رپورټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یون ایچ سی آر په حواله لیکلي چې د پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستانه شاوخوا 15 لکه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي، خو بیا ځینې ادارې دا شمېره تر دې زیاته یادوي. بشرا محسود وایي چې د وزیرستان په خلکو کې له وړاندې نه د تعلیم په اړه مثبت سوچ موجود وو، خو نورو سیمو ته تر کډه کېدو وروسته د دوی دې لړکې فکر نورم پراخه شوی او اوس هر څوک په خپلو لوڼو تعلیم کول غواړي، خو د ځینو وجوهاتو له وجې خپلې لوڼه سکولونو ته نشي استولی.
نو اپریشن نه وروسته خو اوس خلک خبر شو، هغه خلک کوم چې اول خو په بعض خلک ته نوکری حوالے سره به دی داسه ټکې دې کې به په اوس کې دل او دی به دا ویل چې تعلیم څه دی، نو مخصوص خلکو به ډېر کم کسانو به په خپلې جنقۍ لوڼه باندې سبق ویلو. خو چې اپریشن وشو نو دا خبره ټول نه ټوټل خلک چې دي اته کلي نه روتل او راس باندې مضافات کومې سټیز دي هغه کې دی لاړل، نو دی دې هلته وکتل چې آیا زمونږ چې کومې جنقۍ زنانا دی او دلتا اسدنگی کمی زنانا دی، نو اخر رہائش یا دو طریقے کی زمین آسمان فرق ہو لکا دئی بہ ہسپتال سے لاڑے دئی بٹول اور رز ناستے بھی دئی تب پتہ نوا کہ آیا او پی ڈی کے بمو پر شیٹ جوڑی تب پروسیس بھی تو چکل دئی ہو قتل دی دل زنانا دن تکڑا دی او پکو مو وجہ تے تعلیم ہو جا، نو اخر کم تے تعلیم سایہ تراڑل راغلل او اپریشن نہ رستو دے پازیٹو چینج راہ دے دے پچھلی تعلیم خواد.
په شمالي وزیرستان کې میرعلي او میرام شاه کې د پوځي عملیاتو نه وړاندې پمفلیټونه غورځول شوي وو او خلکو ته دړکې ورکړل شوي وې چې جنکې به سکولونو ته ناسته وي. خبریال صفدر داوڑ زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سکولونه په کافي شمېر کې نشته. هغه وایي حکومت دا سیمې له پامه غورځولې دي او باید د وزیرستان امنیتي حالاتو ته په کتو هلته په تعلیم ځانګړی کار وشي.
کې خو یو دا دی چې حکومت هم داسې توجه نه ده پور کړی لکه سکول هسپتال یا نور چې کوم داسې ترقیاتي کارونه دي دغه هلته اثر سوخ باندې تقسیم کړي دي، لکه داسې علاقې هم شته چې یو کیلومیټر کې دوه کیلومیټر کې لس لس سکول تعلیمي ادارې کولاو کړي دي، یا داسې علاقې هم شته چې په 15-20 کیلومیټر کې یو سکول هم نشته دی. لری علاقې دي، ریموټ ایریاز دي، هغه علاقو کې اوس هم د تعلیم کمای دی، اوس هم د سکول ضرورت دی، اسپیشلی چې کوم زنانو دپاره.
اوریدونکو تاسو د رڼا په لور خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن له لارې هم اوریدئ شئ. طریقه یې ساده ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ،
مشال رادیو لیکئ
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې نن په میرام شاه کې د جینکو د های سکول بیرته خلاصېدو په اړه خبرې کوو. په قبایلي ضلعو کې د جینکو د تعلیم مبارزه بشرا محسود وایي چې د شمالي وزیرستان د جینکو په سکولونو کې د سهولتونو ډېر کمې دي. هغه وایي باید حکومت سکولونو فعال کولو سره سره په هغې کې سهولتونو ته هم پام وکړي.
کمی میم فیسلٹیز وہ نو ډیر زیات دی په هر حواله سره. یو خدا دی چې سکول چې کوم دي نه لکه په ډیر زیات فاصلو باندې دي. په کچینه په تعلق چې تکلی ماحول دی نو یوازې دین کوي ته تاسو اجازه نه وي ورسره څوک نه څوک په خامخا دي. نو په دا مسله هم ته بل چې کوم سکول دی ایک لکه کوم فرنیچر یا کوم هغه د سنشته دی ورسره ته وو او د باتھروم چې کوم سیستمونه دي نو تا ټول سیستم کې دی ډېر زیات سہولتونو ډېر زیات کمی دی ډېر زیات. او د چېرته لکه سہولتونه بلډنګ اوکې دی او سہولتونه پکې شته هلته د سټاف کمی سل دوه سوه یو نیم سل جینکۍ کېنولې د ټولو کلاسو له یو دی واهنډ دي. نو زه وایم چې لکه فیسلټیز کمی شته دی لکه هغې باندې که توجه ورکړلی شي نو د جینکۍ ډېرې زیاتې مسلې به حل شي.
بشرا محسود وای په سیمه کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره د لدی سیمه استادانې برتی کړل شي ځکه چې په قبایلي ضلعو کې اکثر استادانې د نورو سیمو دي او هغې د امنیتي حالاتو له وجې د سکولونو ته نه ورځي. له شمالي وزیرستانه د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي محمد اقبال خان سره مو د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د جینکو تعلیم یې په لومړیتوبونو کې دی خو د حکومت په شمالي وزیرستان کې د سکولونو فعال کولو ادارې ناسمې دي.
ما په دې اسمبلی په حوالانی سپیچ کې زه چې راغلی ما په هغې کې ما دا خبره وکړه چې زمونږ په علاقه کې جنګونه تیر شوي نو په کار دا ده چې زمونږ د زنانو دپاره داسې پروګرامونه جوړ کړل شي چې هغه د دې ذهني اذیت نه هم راوځي او چې سکولونه هم برباد شوي وران شوي دي هغه ټول دې بیا بحال کړل شو. او هلته مو هم په علاقه کې د خپل واس مطابق د کوشش کړی دی چې دوی دا تعلیم سایډ ته راولو چې تا کوم دعوی کوي دا بالکل بس دعوی دي. هلته په ځمکه باندې په دې سکولونو په حواله سره بیا خاص کر د جینکو د سکولونو په حواله سره هیڅ داسې اقدامات یې نه دي کړي چې هلکانو سکولونه یا دوی نه دي کولاو کړي دي نو د جینکو سکولونو هیڅ کار دا نه پورې نه دی.
د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مرستیال مشر فداجان بیاوای په سیمه کې امنیت تر ډیره ښه شوی دی او خلک د خپل لوڼو تعلیم کول یقیني کړي. هغه دا هم ویل چې حکومت ورته د تعلیمي ادارو جوړولو لپاره فنډس ورکړي دي او په سیمه کې د جنکو د سکولونو په ګډون یو شمېر تعلیمي ادارې فعال کړي دي. اور ادن کو دعوی ددیو نے درنا پلور خبرونه کتا سو د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړي تر راتلونکو بل خبرونه پوری درنا اجازه غواړو. خپل خیال ساته.